بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 12مه د 1443 هجری قمری کال د سفرې د میاشتې 8مه او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 4مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د طالبانو د حکومت منلو ته د امریکې د مجبوریدا په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان څرګندونې نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د امریکا کورنیو بدلونو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به منځنی ختیځ په تېره اونۍ کې پروګرام هم درته وړاندې شي. ډیرو عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شی. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د اټومي انرژي نړیوال اژانس بیا د اسرائیلو رژیم د ترهنګر اقدام په هکله خپل دریز روښانه کړي. افغانستان د اقتصادي او د ټولنیزو دړې وړې کتاب په درشل کې دی، او په افغانستان کې د 100% رسنیو فعالیت بند شوی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اټومي انرژي نړیوال اژانس بیا د اسرائیلو په اړه دریز روښانه کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی د پارلمان د نویم اصل د کمیسیون له غړو سره له ګډې غونډې وروسته ټینګار وکړ د اټومي انرژي نړیوال اژانس د سهونیست رژیم د ترهګر اقدام په هکله خپل دریز روښانه کړي. هغه پرون په دې خبرې سره چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس پوهیږي چې د کیمرو کنټرولول په اټومي تړون کې نشته وویل، دغه اژانس بیا د هغه ترهګرې پیښې په باره کې چې سهونیست رژیم د ترسره کولو اعتراف کړی دی خپل دریز روښانه کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی زیاته کړه، په نننۍ غونډې کې د ستراتیژیک اقدام د قانون د اجرا حالت وروستی راپور د پارلمان استازو ته وړاندې شو، او د دغه قانون په باره کې بیلابیل بحثونه وشول او وټکل شول له پاتې فرصت څخه چې د قانون په کامل ډول د اجرا لپاره شته زیاته استفاده وکړو. ایران له اټومي انرژي د برېښنا د تامینولو کوشش کوي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وویل چې د ایران د اټومي انرژي له لارې د هیواد د برېښنا د 50% ضرورتونو د پوره کولو کوشش کوي. محمد اسلامی د روسیې له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې د ایران په دریو اټومي مرکزونو کې په انساني سرچینې سره د یورانیمو د یو شمېر زاراتو د کشفېدا ده چې اټومي انرژي نړیوال اژانس ته راپور نه دی ورکړل شوی دروغ بلله. او ویل تهران د یورانیمو په حول ته دعوه ورکوي، خو هیڅکله به له پخو شویو یورانیمو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره استفاده ونه کړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامی ویل، هدف مو په 8000 میگاواټه ترکیبي ظرفیت سره د نوي اټومي بټۍ په جوړولو سره لږ تر 16000 میگاواټه برېښنا لپاره د ایران د تقاضې د 50% تامینول ټاکلی دی. محمد اسلامی زیاته کړه لویدیز هیوادونه نه غواړي نور هیوادونه د اټومي انرژي په زمینه کې پرمختللي ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او د هغوی له نظره په دې زمینه کې ټول پرمختګونه کشفیات باید د دوی تر کنټرول او څارنې لاندې وي. افغانستان له اقتصادي او ټولنیزې پشل کېدا سره مخامخ دی. رویټرز خبری آژانس راپور کړی د اروپایي اتحادې د خارجي سیاست مسؤل جوزیف بوریل پرون په یوې خبرپاڼه کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو لخوا د افغانستان شل کلن نیواک، ورانی او چورتلان ته له اشارې پرته ولیکل، او افغانستان د اقتصادي او د ټولنیزې دړې وړې کېدا په لور د حرکت په حال کې دی. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د تر ټولو بدې سناریو د رامنځته کېدا مخنیوی ته دې ته ضرورت لري چې طالبان ځانونه د نړیوالو مرستو لپاره له ضروري شرایطو سره برابر کړي. د اروپایي اتحادې دغه لوړ رتبه چارواکي وویل د افغانستان د بانکونو د نظام ستره برخه په ټپه درېدلې ده او خال له بانکونو څخه د پیسو د اخیستلو جوګه نه دي. د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مسؤل جوزیف بوریل د افغانستان د پناه غوښتونکو د نوې څپې د رامنځته کېدا په هکله د اندېښنې په څرګندولو سره وویل کچیرې د ژمي په نږدې کېدا سره شرایط په همدې بڼه دوام ولري، موجوده خطرونه به په انساني غمیزې بدل شي. له دې مخکې اروپایي اتحادې د پراخ بنسټه حکومت جوړول، بشري حقوقو ته احترام او د ترهګرو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې د نه استفادې په هکله ډاډ ورکول د طالبانو په رسمیت د پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي وو. د افغانستان زیات خلک د هیواد اوسني حالات د امریکا د ماتې خوړلو سیاستونو نتیجه ګڼي. افغانستان کې د 70% رسنیو فعالیت بند شوی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی د طالبانو له واکمنۍ دا وروسته د افغانستان د کابو 70% رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادې پرون د هیواد د رسنیو په حالت باندې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان د 70% رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادې د غرازیه تکړه دغه شمیر د هیواد په 28 ولایتونو کې د 1500 خبریالانو په ګډون سره په یوې آنلاین نظرسنجۍ کې مخته راغلی دی. دغه نظرسنجۍ زیاته کړې ده چې د افغانستان 80% خبریالانو په هیواد کې واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، او یوازې 33% یې په سختو شرایطو کې په کارونو بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیې بیا وویل د اقتصادي او د مالي ملاتړ نه لرل د افغانستان د رسنیو د فعالیت د بندېدا اصلي دلیل دی. د افغانستان طالبانو د وسلو په تجارت بندیز لګولی. سپوتنیک خبری آژانس راپور ورکړی د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې په هیواد کې د وسلو په تجارت بندیز ولګاوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د پرون ورځې په اجرایي حکم کې ویل شوي دي تر بلې خبرتیا پورې په هیواد کې د هر ډول وسلو مهمات اخیستل او پلورل ځنډول کیږي. په تیرې میلادي میاشتې کې طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدا وروسته یو موقته حکومت جوړ کړی. طالبانو د افغانستان خارج ته حکم ورکړی هغه وسلې او نقلیه وسایل چې له تیر حکومت څخه یې ترلاسه کړي دغه ډلې ته وروسپړي او د ډډه کولو په بڼه کې به له سزا سره مخامخ شي. عزتمن اوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې شو چې طالبانو په غزنی ولایت کې د یو شمیر سړي تښتونکي نیولي دي چې نور تفصیل زموږ خبریال نعمت الله افغان راکوي.
د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د 15 انسان تښتونکو له نیولو څخه خبر ورکوي. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ د آمریت د څانګې د رسنیو مسؤل مولوي نعمان وایي چې دغه 15 انسان تښتونکي شاوخوا یوه میاشت وړاندې له کابل څخه یو ماشوم تښتولی و چې د دوی تر څارنې لاندې ول، او بالاخره تېره ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند قلینو سیمه کې ونیول شول.
دغه هلک سی په نامه د سمیر دینک محمد زوی دی، او د کابل ولایت د شخه 15 نفرو اختتاب کړی ولو، او کله چې د موږ مسؤلینو ته، قمانداني مسؤلینو ته او مربوطه مراکزو ته، حوزو ته احوال ورکړ سو، نو پس له یوې میاشتې څخه د دې د تعقیب پروسه د تعقیب په ارتباط باندې دغه 15 کسان د قلینو په ساحه کې دستګیر سولو او د قانون منګولو ته وسپارل سولو. ان شاء الله تعالی د امنیتي مسؤلین او سره هغه مربوطه حوزه دی غزنی په ولایت کې په هر قسم مشکلات او دی هر قسم هغه مصائب یا قسم قسم غلاګان یا خطابکاران سي خطابګر سي به کېږي ان شاء الله تعالی د همیشه د مشکلات حل وکوي.
دا په داس حال کې ده چې تر دې څه مده وړاندې هم د غلو او انسان تښتونکو درې نوري پیخ هم په غزنی کې منځ ته راغلي وي چې د دریو پیخو عاملین هم د طالبانو لخوا ونیول شول. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
د بادغیس ولایت خلکو په امنیتي حالت رضایت خودلې. د افغانستان په ځینو سیمو کې له نامنیو سره سره د بادغیس ولایت خلک وایي په تیره یوه میاشت کې په دغه ولایت کې امنیت او ثبات واکمن شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دا مخکې بادغیس ولایت د هیواد تر ټولو ناامنه ولایت ګڼل کېدل. د امریکا نیمایي خال د ولسمشر بایډن استعفا کول غواړي. د سنیم خبری اژانس راپور کړی د وی نظر سنجي نتیجې وایي د امریکا 55% خال له افغانستانه په بشرمې سره د وتلو په دلیل د ولسمشر جو بایډن استعفا غوښتونکي دي. د راسموسن موسسې د نظر سنجي د پایلو پر اساس د امریکا 55% خال باور دي چې 71 کلن ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د واشنگټن د پوځیانو د ایستلو په ارتباط خپل له بشرمې څخه د ډک اچار په دلیل له واک څخه څنګ ته شي. په دغه نظر سنجي کې د امریکا یوازې 9.5% ګډون کوونکي وایي چې ولسمشر بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. او یمن ته د امریکا څخه شوي خوراکي شیان استول شوي دي. المسیرا ټلویزیون راپور ورکړ. د یمن د سرالله غورځنګ چارواکو خبر ورکړ ملګرو ملتونو 4 ورځې مخکې د امریکا د پاسېدو شویو حبوباتو یو پیټه چې 1000 ټنه وزن لري د یمن الهدیده بندر ته استولی چې پکې د حبوباتو یعنی د دالو او د نخود پرنګي په سلګونو کڅوړې شاملې دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو اوس بیا سیاسی تبصره در تروند کو چې د طالبانو د حکومت منلو ته د امریکا د مجبورولو په اړه د عمران خان خبره نومیږي. د پاکستان لومړی وزیر ویلي دي د سپینې مڼې ناامیدۍ او شکمنې دا ته په پام سره به امریکا زر یا په ځنډ سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلو ته مجبوره شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د ترکی له ټی آر ټی ورلد ټلویزیوني چینل سره په مراکې کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندنې په باره کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل د اسلام آباد لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه په ځان له سره کپی نه ده، ځکه چې د افغانستان پر موضوع سترګې پټول په دغه هیواد کې د وین سنی غمیزې لعمل کېدلی شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې کې د امریکا، اروپا، چین او د روسیې د رول اهمیت ته په پام سره روښانه کړه. باید د افغانستان په وړاندې یوه ګډه ستراتیژي تعقیب شي. ممکنه ده په راتلونکي کې مثبتې نتیجې رابرسېره شي. د امریکا په وسیله په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندنې په باب د امریکا د مجبورېدا په هکله د عمران خان څرګندونې پر افغانستان د اشرف غني د حکومت له نسکورېدا وروسته د طالبانو په واکمنېدا پسې له دغه ډلې د پاکستان د ملاتړي سیاستونو په دوام کې دي. پر کابل د طالبانو ډلې له ولکې او په افغانستان کې د دغه ډلې د قدرت په لاس کې لاخیستو وروسته د طالبانو تر ټولو مهم چلند د سیمې د هیوادونو او د سیمه ییزو او نړیوالو ارګانونو لخوا په رسمیت نه پیژندل دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمي توګه پیژندل دغه ډلې د چارواکو لپاره دومره مهم دي چې په دغه هیواد کې د ښځو د حقوقو له خطرې سره په مخامخېدنې د اروپایي اتحادیې د اندېښنې له څرګندولو وروسته دوی د کار په ډګر کې د شتون او د زده کړې په شمول د میرمنو د ټولنې د حقوقو رعایتول د دغه اتحادیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې له اصل سره مشروطه کړل. د طالبانو د حکومت د مقاومت لپاره په بشپړ ډول مشخصه ده که په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي له دغه هیواد سره به د نړیوالو مرستو په بهیر کې چې د بودیجې زیاته برخه جوړوي هم غوسه شي. او د طالبانو د حکومت لپاره د افغانستان د چارو درک کول له ډیرو ترنګلتیا او مشکلاتو سره مخامخ کیږي. په دغه شان شرایطو کې دا ګمان مطرح شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې د چارو د درکولو لپاره لازمه بودیجه تامین کړی شي، نو ممکنه ده د افغانستان ټولنه د ګډوډیو او له لهندې په لور وکګل شي او حتی د ډیرو د خافغان له عمله به د داخلي جنگ د تپل کېدا لامل هم شي. د پاکستان حکومت له طالبانو ډلې سره د نړیوالې ټولنې د دامول د نه ملګرتیا او د نړیوالو مرستو د غوڅېدا په شمول په افغانستان کې د دغه ډلې د حکومت په رسمیت د نه پیژندنې له امله د احتمالي نتیجو په درکولو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي پیژندلو لپاره د نورو هیوادونو د راضي کولو په لټه کې دی. داسې تصور هم شته چې په افغانستان کې موجوده شرایط په دغه هیواد کې د طالبانو قدرت ته د رسېدا له امله د پاکستان یوه خوښه ټاکنه ده او دغه هیواد په افغانستان کې د دغه ډلې د حکومت په تل پاتې کېدونکو چیلنجونو اندېښمن دی، چې په دغو چیلنجونو کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د لویدیځو قدرتونو حکومتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم شامل دي. پر دې اساس د پاکستان چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې د ضرورت په توجیه کې په دې ټکي ټینګار کوي چې دغه ډله د هیواد په ټولنې کې یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې قدرت له رسېدا وروسته د دغه ډلې په رسمیت پیژندلو موضوع نه انکارېدونکی چاره ده. د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا د مجبورولو په هکله د پاکستان د لومړي وزیر ښاغلي عمران خان څرګندونې په داسې حال کې مطرح شوي دي چې د سپینې ماڼۍ وایوندې د دغه ډلې له چلندونو سره مشروطه کړې دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 4 نیټې سره برابر ده. درې نوي کاله پخوا د 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 4 نیټه د الکساندر فلیمینګ په لاس پنسلین کشف شول. مشهور انګریز ډاکټر او کشفونکی سر الکساندر فلیمینګ د 1801 میلادي کال د اګست په 16 نیټه د سکاټلند په لویدیځ کې په لا چیف فارم نومې ښار کې په یوه بزګر کورنۍ کې دنیا ته راغی. هغه د لومړي نړیوال جنگ په دوران کې د برتانیې د پوځ په طبي برخه کې خدمت کاوه. فلیمینګ په هغه وخت کې پوه شو چې زیات عسکر د زخم د عفونت او خرابېدو له امله مړي او د کار هغه ډیر خواشنی او ویره وه. بلاخره د 1928 میلادي کال د اکتوبر په 4 نیټه د جنگ له ختمېدو لس کاله وروسته یو اتفاقي پیښه او دقیقه څیړنه سبب شو چې فلیمینګ د زخم د عفونت جوړونکو باکټریاو د ختمولو لپاره د پنسلین په کشفولو بریالی شو چې د انساني بافتونو لپاره یې بدې پایلې نه درلودلې. د طب په تاریخ کې دا کشفونه بېساري وه او خونه یې کوله چې نتایج به یې د طب په تاریخ کې یو انقلاب رامنځته کړي. پنسلین په هغه بڼه چې فلیمینګ کشف کړل هیڅ کارندوالی نه درلود، تر دې چې 12 کاله وړاندې د 1909 میلادي کال د هوارد فلوری او ارنست چین په نومونو د دوو مایکروب پوهانو او ژواک پوهانو په مرسته سره د انټي بایوټیک د عفونت ضد درملو په توګه وړاندې شول. په دوهم نړیوال جنگ کې انټي بایوټیکو ډیر پراخ کارنده توپ وموند او د میلیونونو کسانو ژوند یې وژغوره. د پنسلین د کشفولو 12 کاله وروسته فلیمینګ ته په 1945 میلادي کال د نوبل طبي انعام ورکړی شو او د هیواد د هغه تر ټولو غوره خدمت گزار د لقب ویاړ یې ترلاسه کړ. درې څلوېښت کاله پخوا د 1350 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې په 12 نېټه د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د صدام د بعث رژیم تر دباو لاندې کویت او بیا پاریس ته هجرت وکړ. د کویت حکومت امام خمیني ته د اقامت او پاتې کېدو اجازه ورنه کړه او د هغوی د کویت له پولې ستون شول او د فرانسې پاریس ښار ته ولاړ. د صدام د باس رژیم او د محمد رضا پهلوی د خیالاتو په اپوټل نجف څخه پاریس ته د امام خمیني تک د بدلونونو په بهیر کې د چټکتیا د ډیرو برکتونو او بالاخره د اسلامي انقلاب د بریالیتوب سبب شو. امام خمیني په فرانسه کې د پاریس په 50 کیلومتر کې د نوفل لوشاتو په نامه کلی کې خپل لیتوګ او د ریزونه بیل امنیتی محدودیتونه د لیکونو او کاسټونو لاره د ایران خلکو ته رسولې او لدې لارې به د شاه د رژیم پیلتیا فساد او ظلم په ډاګه کوه. له عراق نه فرانسې ته د امام خمیني له مهاجرته 4 میاشتې وروسته د اسلامي انقلاب د غستر مشر له 1500 کالو جلاوطنۍ وروسته وطن ته راستون شو او په ایران کې 2500 کلن شاهنشاهي رژیم مات او اسلامي جمهوري نظام ټینګ شو. نه دېرش کاله پخوا د 1922 میلادي کال د اکتوبر په 14 نېټه د عراق د بعثي رژیم په خوانی ولسمشر احمد حسن البکر مړ شو. د عراق د بعث رژیم ولسمشر جنرال احمد حسن البکر په 1944 میلادي کال کې د عراق په تکریت ښار کې زیږیدلی و. احمد حسن البکر د عبدالرحمن عارف د واکمنۍ په وخت کې د ولسمشر مرستیال شو. خو د 1988 میلادي کال په د ولسمشرۍ پر خلاف کودتا وکړه او خپله یې د عراق د چارو واګې ترلاسه کړې. د احمد حسن البرک کودتا چې د عراق د بحث ګوند لخوا برابر شوې وه په عراق باندې د بحث ګوند د ظالم او خونړي حکومت پیلامه وه تر دې چې د 2003 میلادي کاله پورې یعنی کابو 15 کاله د عراق د خلکو ژوند او مال او ناموس د خپل دیکتاتوري او د قدرت د جنگ قرباني کړ او میلیونونو کسان یې ووژل.
بے نقابہ امریکہ
د تهران رادیو د پښتو خبرونه قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د بینقاب امریکا د لړۍ یو بل تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملتګرتیا فرصت ولرئ.
د امریکا د فیډرل حکومت د نه بندیدو لپاره په کانګرس کې د موقتی پلان تصویبیدل. د خوراکي چیلنج د ستونزې زیاتېده. په امریکای فوجیانو کې د خودکشۍ د کچې لوړېده او له چین سره د تجارتي جګړې په اړه د امریکا د تجارت د وزیر پروپیګنډا په تېره اونۍ کې د امریکا ځینې مهمې پیښې وې. اوس مهم رابولو د ځینې موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته
دوستانو، تر دسمبر پورې د امریکا د فدرال ادارې د بجټ د تامینولو طرحه د کانګرس د غړیو په مثبت رای سره فدرال حکومت له بندېدو څخه وژغورل شو. 15 جمهوری پال سناتوران له دې طرحې څخه ملاتړ وکړه. د امریکا په سنا کې د بایدن ادارې ته د موقت بودیجې د ورکولو طرحه د 15 مخالف رایو په وړاندې 15 موافق رایو، او په کانګرس کې هم د 115 مخالف رایو په وړاندې په 245 مثبت رایو سره تایید شوه. د امریکا ولسمشر هم دغه طرحې چې د امریکا د فدرال ادارې له بندېدو مخنیوي کوي لاسلیک کړه. دغه تصویب سبب شوه دا چې طرحه چې د ډیسمبر تر 3 پورې د امریکا د دولت د فعالیتونو لګښتونه تامینوي چې 28 میلیارد ډالر یې د طبیعي پیښو سره د مقابلې او 6 میلیارد ډالر یې د افغان کډوالو سره ځانګړي شوي دي، د امریکا ولسمشر د دې طرحې تر لاسلیک کولو وروسته اعلان وکړ چې د دې طرحې تایید به د ایډا د طوفان د قربانیانو سره د بیړنیو مرستو او نورو طبیعي پیښو سره د مقابلې زمینه برابر کړي، او په امریکا کې د افغان کډوالو د ځای پر ځای کولو سره هم مرسته وکړي. بایدن زیاته کړه دغه بودیجه د کورونا له وبا سره د مقابلې سره هم مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزیر جنیت یلن تر دې مخکې ویلي وکه د پورونو کچه زیاته نشي. د امریکا دولت به یوازې د اکتوبر تر 14 پورې د خپلو لګښتونو د پوره کولو وړتیا ولري. د امریکا د سنا د جرګې د اکثریت مشر چاک شومر وویل د دغه لنډمهالې بودیجې تصویبې دا په دې معنا نه ده چې موږ د امریکا د اوسنی ادارې د فعالیتونو له دوام سره موافق یو. که د کانګرس غړي د دولت د لګښتونو د ورکولو لپاره موقت طرې ته مثبتې رایې ورکړي، نه وای د بایدن دولت به با د بودیجې د نشتون له امله بند شوی وای. د امریکا فدرال اداره د وروستي ځل لپاره د ټرمپ په دوره کې د 2018 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د کانګرس د لوري د بودیجې د کنګل کېدو له امله د 2019 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې بنده شوه. یعنی د امریکا فدرال اداره د 15 ورځو لپاره بنده شوې وه چې د امریکا په تاریخ کې مخینه نه ده درلودلې.
خوږو دوستانو، ګڼ شمېر امریکایي کورنۍ د کرونا د وبا تر خپراوي وروسته د خوراکي توکو په تامینولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او د مرستو د ترلاسه کولو د لارو چارو په لټولو کې ستونزې لري. دوی همداراز وایي د سالمو خوړو د ترلاسه کولو لپاره د مالي لګښتونو د برابرولو وړتیا هم نه لري. د اسوسییټډ پریس او د امپیکټ نومې موسسې له لوري ترسره شویو څیړنو کې راغلي دي 93% امریکایي وګړي وایي په کافي اندازه یې سالم خواړه نه دي ترلاسه کړي. زیاتره کسان چې د خوړو د لګښتونو په تامینولو کې ستونزې لري په حکومتي او غیر حکومتي مرستندویو پروګرامونو کې نومونه لیکي، خو سره له دې د دغو کسانو 50% لا هم ستونزې لري او د خپل کورنۍ لپاره په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. 20% زیات عمر لرونکي کسان چې د کار کولو وړتیا نه لري د خوړو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري، او د مرستو د ترلاسه کولو لارې چارې هم نشي لټولی. زیاتره بېوزله کسان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د اړینو شرایطو په اړه معلومات هم نه لري. د دغو څیړنو له مخې په امریکا کې په سلګونو زره کورنۍ د کرونا د وبا د خپراوي له امله د رامنځته شوي اقتصادي بحران څخه زیانمند شوي، او د خوراکي توکو د امنیت نه تامینېدا سره مخامخ دي. زیاتره بېوزله کسان د حکومتي مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځانونه له یوې سختې بروکراسۍ سره ښکېل ګڼي. په داسې حال کې چې د وړیا خوړو د ویشلو د مرکزونو او مرستندویو ادارو په حقله اطلاع رسونې محدودې او ډېرې کمې دي. د دغو څیړنو له مخې زیاتره تورپوستان چې د کرونا د وبا تر مخه لا هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، اوس شرایط نور هم خراب شوي او د خوړو د امنیت له نشتون څخه کړیږي. د امریکا د ورمونټ ایالت سناتور برنی سانډرز په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د کرونا وبا د خپراوي په پړاو کې په میلیونونو امریکایي وګړي بیروزګاره شوي دي. 22 میلیونه امریکایي وګړي وایي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، خو نن سبا په امریکا کې یو شمیر میلیارډر سوداګران $1.3 trillion ګټه کړې ده. دا یوې جالي اقتصاد خود نه کوي.
د امریکا په پوځیانو په تیر بیا په سمندري ځواکونو کې د ځانوژنې کچه لوړه شوې ده، تر دې حد چې د پوځ د قومندانانو لپاره یې جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. هغوی د دې بهیر د درولو لپاره د هڅو غوښتونکي شوي. د شمیرنو له مخې تیر کال د امریکایي پوځیانو په ځانوژنې کې 15% زیاتوالی راغلی ده. د وروستیو راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې 1580 امریکایي پوځیانو ځان وژنه کړې ده، په داسې حال کې چې د غشمیر په 2019 میلادي کال کې 1504 تنه وې. د امریکا د ملي ګارد په ځواکونو کې د ځان وژنې په کچه کې 15% زیاتوالی راغلی ده. په 2019 میلادي کال کې 6 د ملي ګارد ځواکونه ځانوژنه کړې وه، چې د غشمیر په 2000 میلادي کال کې 103 ته ورسېده. همدارنګه د پوځ فعالو ځواکونو د ځانوژنې په کچه کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د امریکا د دفاع وزیر لوئیس شتین اعلان وکړ چې په دې زمینه کې موندنې اندېښمنونکې دي. د پوځیانو او د هغوی په کورنیو کې د ځانوژنې کچه لوړه شوې ده، حالات برابر نه دي. ځانوژنه له ډیرو موردونو او له ډیرو مودو را په دې خوا د امریکا د پوځ له سترو ننګونو څخه بلل کیږي، په داسې حال کې چې دغه ځانوژنې پیچلي لاملونه لري او تر دې دمه پیژندل شوي نه دي. د امریکا د پوځ ځینو چارواکو اعلان کړي چې کورونا د امله د ځانوژنو په کچه کې زیاتوالی راغلی ده. امریکایي ځواکونه چې په معمولي حالاتو کې هم تر دباو لاندې دي، د دې وبا له خپراوي سره یې سوچ او تشویش نور هم زیات شوی دی. تیر کال د امریکا پوز د کورونا د ټیسټ د اخیستلو او همدارنګه د واکسین لګولو لپاره په کار راچول شوې وه. امریکایي ځواکونه کورونا سره د مقابلې ترڅنګ د امریکا د مختلفو ایالتونو ته هم استول کیږي، تر څو د طبیعي پیښو له قربانیانو سره مرسته او له کورنیو تاوتریخوالو سره هم مقابله وکړي. د پوځیانو د چلند په اړه په ترسره شویو څیړنو کې راغلی ده چې اکثره پوځیانو د خپل ون د ملګری سره د اختلافات او د مالی ستونزو له امله ځان وژنه کوي.
د امریکا د فیډرل پولیسو له خوا خبر شو راغلی چې راغلي دي په 2000 میلادي کال کې د قتلونو په کچه کې 10% زیاتوالی راغلی دي، چې د 1980 میلادي کال را په دې خوایي مخینه نه درلودلې. د دغه راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې 1550 قتلونه شوي دي، حال دا چې په 2019 میلادي کال کې د قتلونو ټوټل شمیر 4900 مورده ثبت شوی دی. د امریکا د فیډرل ادارې دفتر په یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی چې د قتلونو په هخوا د نورو تاوتریخجنو جرمونو په کچه کې هم 15% زیاتوالی راغلی دی. په 2020 میلادي کال کې د کرونا د خپروي له پیلېدو سره سم د امریکا خلک د وسلو اخیستو تا مخه کړی چې د جرمونو د کچې د لوړېدا یو عامل بلل کیږي. د امریکا سترې محکمې د وسلو پیر او په کور کې د وسلو ساتل قانوني بللی دي، خو د وسلو د ګرځولو په حق له د قوانینو ټاکلې ایالتي حکومتونو ته ورپریخي دي. د نابراسکا په پوهنتون کې د جنایي علومو یو استاد جاستین نیکس وایي په امریکا کې د وژلو په شمیرنو کې د زیاتوالي دوه لاملونه دي. لومړی لامل د کرونا خبراوی دی او دوهم لامل بیا د جارج فلوید تر وژنې وروسته د پولیسو د مشروعیت بحران دی.
Thank you. او د امریکا ته سوداګریزو وزیر جینا ریموندو په خپل ورستوي ویناو کې په چین باندې د بوئنګ له شرکت څخه د الوتکو درانیولو په بهیر کې د خند ته جوړولو او د تجارتي جنگ تور ولګاوه. هغه زیاته کړه چې د 2006 میلادي کال د تجارتي موافقو سره بیا هم چین د امریکایي توکو له رانیولو ډډه کوي. د بایډن د ادارې وزیر دا وکړه چې د چین هوایي شرکتونه نه غواړي چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت الوتکې رانیسي، خو د چین دولت هغوی ته د پیر اجازه نه ورکوي. د امریکا د بوئنګ شرکت د الوتکو د پلور په کچه کې تر کموالي وروسته د دې شرکت د ونډې په ارزښت کې 2.5% کموالي راغلی ده. رایموند په یوه مرکه کې وویل باید په چین باندې فشار راولو ترڅو هغوی مسؤلیت منونکی چلند غوره کړي. د بایډن د ادارې دغه چارواکي ادعا وکړه چې چین د مانوي مالکیت درناوی نه کوي او د امریکایي شرکتونو مانوي مالکیت یرغمل کوي. د امریکا دولت په داسې حال کې په چینی شرکتونو باندې د امریکایي الوتکو د پلور هڅه کوي چې بوئنګ 737 ماکس تر 2 ځلې نسکورېدو وروسته اوس هم د چین په هوایي حدودو کې د الوتنې حق نه لري. د چین او د امریکا تجارتي جنگ د ټرمپ په دوره کې زور واخیسته، خو تر هغه مخکې د اوباما په دوره کې هم امریکا د چین په وړاندې سخت سیاست خپل کړی و. که څه هم د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن د چین په وړاندې خپله ځانګړې پالیسي نه ده وړاندې کړې، خو له نخونه خانو داسې ښکاري چې بایډن به په چین باندې د باونه نور زیات کړي. په داسې حال کې چې هغه تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د چین په وړاندې به یې سیاست له ټرمپ سره توپیر وکړي. په دې لړ کې د بایډن اداره په لویدیځه آسیا کې له لګښتونو ډکې مداخلې درولي او پر ځای په اینډو پاسفیک تمرکز کوي. کارپوهان له بایډن څخه غوښتنه کړې ده چې د ټرمپ په پرتله د چین په وړاندې نرمه ژبه وکاروي او د مخامخېدنې پر ځای دې په ستراتیژیک مقابله باندې تکیه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې بایډن د چین په اکړه په خپلو ویناو کې تر ټرمپ هم سخته ژبه کاروي.
پکو دوستانو، په تیرې اونۍ کې د بینکاب امریکا د کورنیو حالاتو په اړه اونیز پروګرام وخت هم دومره ونو. له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری. لویدیز آسیا پا تیرا ونی کی دیری زدون آریدون که زمر سلامونه او نیکی پرزو یعنی ومانی عزیزانو دخبرونی پا دیشتی بو که زا فاطمی لخبر محترم هم کار
همین سیماب سرا
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چی لویدیز آسیا پا تیرا ونی یو بل تازه پروگرام تاسو تا ورند کرو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په تېرې اونۍ کې د اسرائیلي پوځیانو په لاسو د 8 فلسطینیانو شهادت، بحرین ته د اسرائیلي خارجه وزیر سفر، د اربعینیا څلوېښته ولولناکې دستورې، او د عراق په پارلماني انتخاباتو کې لا زیات نه زیات ګډون باندې د دغه هیواد چارواکو ټینګار. په تېرې اونۍ کې د ایشیا د لویدیځې سیمې ځینې مهمې پیښې وې، نو د ځینو موردونو په باب مو د تحلیلي برخې اورېدو ته هم رابولو.
ګلون اوریدونکو، غاصب او صهیونیستو پوځیانو د فلسطینیانو پر خلاف د خپلو جنایتونو په دوام کې 8 تنه شهیدان کړل. اسرائیلی پوځیانو د تیرونی د اتوار د ورځې په سهار د جنین او برقین په شمول د لویدیځ غاړې په څو سیمو یرغل وکړ او د مقاومت له مبارزانو سره ونه ختل، چې له حمله یې 15 فلسطینیان شهیدان شول. د صهیونیست رژیم پوځیانو د تیرونی د زیارت په ورځ هم د غزې تړانګې په مرکز کې د البریچ کمپ د ختیځ په پولیز سیمه باندې په حمله سره په یو بل فلسطینی ځوان هم حمله وکړه او هغه یې په شهادت ورساوه. یو فلسطینی میرمن هم په دغه ورځ په نیواکي قدس کې له فلسطینیانو سره د صهیونیستانو د نښتې په دوران کې او یو بل ناصر الزوی د نومي فلسطینی ځوان هم د لویدیځ غاړې د جنین په برقین سیمه کې د غاصبو صهیونیستانو په حمله کې شهیدان شول. د تیر جمعې مبارکې ورځې د لویدیځ غاړې مختلف سیمې له اسرائیلي غاصبانو سره د فلسطینیانو د نښتو ډګرونه وو چې په دغو نښتو کې په لسګونو فلسطینیان ژوبل شول. د فلسطینیانو شهادت او ژوبلېدل د اسرائیلو په مقابل کې د مقاومت د پالیسۍ د دوام په وجه دي. د نیواکي قدس لویدیځ غاړې یا د غزې د تړانګې په شمول ټول فلسطینیان د اسرائیلو له تشدد نه ویریږي او مقاومت یوازې د غزې په تړانګې کې نه دی، بلکې نورو سیمو ته یې هم لمن غځېدلې ده. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر خالد مشعل په دې اړه وویل، د صهیونیست رژیم د پوځیانو په مقابل کې ټینګ درېدل د دې ښودنه کوي چې مقاومت د ټولو فلسطینیانو ترمنځ جړې خپرې کړي دي او همدا مسله د اوسنیو ډیرو سختو حالاتو باوجود د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې د ولسي مقاومت سختې د لازمې کړي دي. د اهمیت ور موضوع دا ده چې په داسې حال کې د فلسطینیانو پر خلاف د اسرائیلو جنایتونه زیات شوي دي چې د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو مشر محمود عباس د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ په شپږ اویایمه غونډه کې په خپله وینا کې وویل چې د صهیونیست رژیم ځواکونه د 1948 میلادي کال له نیواکه سیمو څخه د وتلو لپاره نور یو کال مهلت لري. اویلې شو هغه څه چې د فلسطینیانو پر خلاف د جنایتونو د زیاتولو لپاره اسرائیل سپینسترګۍ کړې دی، له دغه رژیم سره د عربو هیوادونو له نرمۍ او تعلقاتو جوړولو نه علاوه هغه ډول سیاست دی چې د فلسطین کورواکه تشکیلاتو غوره کړی دی. دغه تشکیلات چې د فلسطین د خلکو له پراخ اعتراض او احتجاج سره هم مخامخ دی، هم هغه شان له اسرائیلو سره په خبرو اترو او سازبان از تاکید لري او چارواکو یې په دې وروستیو هفتو کې د طلبي په د کابینې لغړی سره کتنه او خبرې اترې وکړي.
د صهیونیست رژیم خارجه وزیر یایر لاپید له بحرین سره د تعلقاتو د جوړولو له موافقې وروسته دغه هیواد ته په خپل لومړني سفر کې د تیرې اونۍ د زیارت په ورځ منامې ته لاړ. د صهیونیست رژیم خارجه وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي، د لاپید سفر د هغه د بحرینی همسنګ عبداللطیف بن راشد الزیانی سره په رسمی بلنې سره ترسره شوی. بحرین له مصر، اردن او اماراتو وروسته څلورم عربي هیواد دی چې دغه رژیم یې په رسمیت پیژندلی دی. صهیونیست رژیم او بحرین خپل ډیپلوماټیک تعلقات د 2000 کال اکتوبر په رسمي توګه پیل کړي دي. لایر لاپیډ د سفارت له پرانستنې سربیره په روغتونی، اوبو، برېښنا، اقتصاد او ټیکنالوژۍ په برخو کې هم د ملګرتیا تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تروسه د ترانسپورت، کرنې، ارتباطاتو او پانګونې په شان برخو کې د بحرین او صهیونیست رژیم ترمنځ 12 تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. بحرین ته د اسرائیلو د خارجه وزیر سفر د بحرینیانو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی او دغه سفر یې سخت غندلی دی. د بهرن ځوانانو د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد د سیونیست رژیم د خارجه وزیر په سفر باندې په اعتراض او له فلسطینیانو څخه په ملاتړ کې په مانامې کې د تل ابیب له سفارت سره نږدې د فلسطین بیرغ ورپوه او په مانامې کې د سیونیست رژیم د سفارت په پرانستې باندې په احتجاج کې د دغه رژیم بیرغ ته اور ورته کړ. هغه تصویرونه چې د دغو مظاهرو په اړه په سوشل میډیا کې خپره شوې دي دا خودنه کوي له سیونیست رژیم سره د تعلقاتو په جوړولو او خپل هیواد ته د دغه جنایتکار رژیم د خارجه وزیر په سفر باندې قهرجنو او احتجاج کوونکو بهرانیانو د جماعتونو مخې ته غونډې او مظاهرې جوړې کړې وې او د دغه رژیم بیرغونه یې تر پښو لاندې لتاړ کړل. د بهرین د شیعه مسلمانانو مشر شیخ عیسی قاسم په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی لا سیونیست دښمن سره د تعلقاتو جوړول یو د کرکې ډک خیانت او د بهرین د خلکو په خلاف د دغه هیواد د حکومت یو سیاسي جنگ دی چې د خلکو له بېوزله کولو، بندي کولو، مهاجرولو، جلاوطنولو، سپکاوي، څنګ تکولو او د هغوی د حقوقو په چخنی کولو سره عمل دی. د بهرین جمعیت الوفاق غورځنګ هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي په بهرین کې د سیونیستانو د هر ډول شتون د بهرنیانو د احساساتو د پارولو د هغوی د قول د ماتولو لپاره یوه مایوسه هڅه او د خلکو په برخلیک ټاکونکو مسلو او د هغوی په حقوقو د تیری کولو په معنا دی. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې ټینګار شوی دی له تل ابیب سره د هر ډول ارتباط او تعلق مردوده او غندل شوی چاره ده او د بهرین ولس به هیڅکله هم ونه مني او ورسره به د دغه هیواد ثبات او موجودیت لپاره د یو ګواښ په توګه چلند وکړي. د بهرین د جمعیت الوفاق مشر جانشین شیخ حسین الدهی هم په یو سوشل میډیا کې په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د بهرین په خاوره کې د سیونیستانو د هیڅ یو ګام هرکلی نه کوو. د بهرین د خاورې ذره ذره د تعلقاتو د جوړولو له جنایته د بیزاره اعلان کوي. دا د بهرین د غیرتمند او میړنی ملت حق دی چې سړکونو ته راووزي او په ډیره سولیزه او متمدنه توګه بهرین ته د سیونیست رژیم د خارجه وزیر له سفر سره خپل مخالفت اعلان کړي. هغه خلک چې نن سبا سړکونو ته راووزي د بهرین د ملت د تعویز بیانون کې دي، هغه ملت چې په فلسطین ژمن او پابند دی.
زدمنو دوستانو حسینی اربعین یا د څلوېښتې مراسم او دستورې د اسیا په لویدیځه سیمه کې د تېرې اونۍ یوه مهمه پیښه وه. د عراق د کورنیو چارو وزیر د تېر کال په نسبت 12 میلیونو ته د حسینی اربعین د زائرینو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړ. د عراق د کورنیو چارو وزیر عثمان الغانمی وویل سکل د حسینی اربعین په مراسمو او دستورو کې د ګډون کوونکو د شمیر زیاتوالی په داسې حال کې دی چې د کورونایي محدودیتونو په وجه د میلیونو ایرانی زائرینو په شمول د بهرنیو زائرینو و نه کړای شول د هر کال د دود مطابق په ګن شمیر کې عراق ته سفر وکړای شي. په بشپړه امنیت کې د اربعین مراسمو ترسره کېدل د عراق د حکومت او امنیتي ځواکونو یوه کامیابی وه. هشتو شعبی تنظیم په دې باره کې وویل د حسینی اربعین زیارت سکال به له څه امنیتي نقصه ترسره شو او دغه مراسم د زائرینو پر خلاف د هیڅ ډول امنیتي مشکل یا ګواښ کتونکي نه و. په تېر اونۍ کې د عراق یو مهم خبر د اکتوبر د 10 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو له زیات نه زیات او آگاهانه مشارکت باندې د دغه هیواد د مرجعیت او سیاسي چارواکو تاکید و. د عراق د شیعه مسلمانانو عالی قدر مرجع حضرت آیت الله سیستانی په یوې بیانیه کې د دغه هیواد له خلکو وغوښتل چې په پارلماني انتخاباتو کې دې په آگاهانه او ذمهواردارانه توګه ګډون وکړي. په دغه بیانیه کې راغلی دی رای ورکوونکي باید د حکومت د چارو په چلولو او د مفسدانو په لرې کولو کې د حقیقي بدلون راوستلو لپاره له دغه مهم فرصت څخه استفاده وکړي او پاک لاسي کسان دې وټاکي. آیت الله سیستانی په انتخاباتو کې د بې طرفۍ د اعلانولو تر څنګ وویل له هیڅ نامزاد یا انتخاباتي لیست څخه به ملاتړ ونه کړي او د نامزادانو انتخاب د رای ورکوونکو له فیصلې او د هغوی له نظرونو سره تړاو لري. د عراق د شیعه او د علي قدر مرجعیت د بیانیې په دوام کې د انتخاباتو له جوړونکو چارواکو هم غوښتل شوي دي چې د پیسو یا د بهرني مداخلت له هر ډول جانبي اثراتو څخه د لیرې فضا د رامنځته کولو لپاره دې کوشش وکړي. د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمي هم په یو ټویټ کې ولیکل د عراق د خلکو لپاره نورې څو ورځې پاتې دي چې په هغو انتخاباتو کې په پراخه ګډون سره چې له هغوی سره ښایي خپل راتلونکي وټاکي. الکاظمي د هغو نامزادانو د انتخاب په باره کې چې د انتصابونو او د کورونو د مځکو ورکولو په اړه وعدې کوي او هم د انډولونو د ګډوډولو لپاره ګواښونه کوي خبرداری ورکړ او له عراقي ولسه یې وغوښتل چې په هغو کسانو چې په چټي وعدو سره په پیسو د خلکو د رایې اخیستلو کوشش کوي اعتماد ونه کړي.
خو دوستانو دا دغه مطلب وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای پامان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.